السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرح نن اعلان کړ یونما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا تعلیم کارموندنې او تغذیه په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په درېیمه برخه کې د بشري حقونو د قانون د حاکمیت ټول شمول حکومتوالۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سی پی وای چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې په 13 د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني علاج په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9% ته رسیدلی سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 15 میلیون ناروغانو سره مرسته وکړي خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لکه ماشومانو سره په مرسته توانېدلې ده د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو کې د دوی دوه افسران وژل شوي دي پوځ نن په یو خبر پانه کې ویلي ځواکونه بیګا شپه د جنوب لویدیز بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوې د خبر پانې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو سختریزو ډلو د پاکستان پر پوځ د بریدونو پړه منلې ده د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 1.5 کسان نیول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له 13 شپږو ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 8 وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 19 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول د دې وژل شوي ځوان نیا پروند د مظاهرو چې پترت کې زرګونه کسان د عامش تمنیو د لوټ او تلان د دوکانونو د سوځولو او نورو اقداماتو په تور ونیول شول د پایترسي دوه غښتنه وکړه او د روسي واګنر اجیر ډلې د جنگیالیو د جلب جذب بهیر درولای دی د ملیشه ډلې شاوخوا لست رزمخ کې د جون د میاشتې په دروښتمه او څلروښتمه د روسي د حکومت پر ضد وسلوال بغاوت وکړ د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د معلوماتو لمخې واګنر امنیتی شرکت پرون پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې د لنډ مهال لپاره په ځنګړو پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي او بیلاروس ته روانېږي په روسیه کې د بغاوت د پایترسیدو لپاره د واګنر ملیشو او روسیې ترمنځ د بیلاروس په منځګړتوب هوکړه وشو چې لمخې د دې ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیلاروس ته ولاړ روسیې اوس د واګنر جنگیالیو ته هم دوه غوروي وړاندې کړي دا چې یا به بیلاروس ته ځي او یا به د روسیې له پوځ سره یو ځای کیږي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي په دې خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یونما د تازه تګلارې په اړه جزئیات درکو د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله اړو ماشومانو ته په مرستو کې ځنډ راغلی
زما دا څررنګ میاشتې دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي بل هم زاره په 14 د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلود چې ما سه وخر کفایې کو
دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو
کله چې دغه محدودیت وځي کیږي چې یو کس د محرم پرته له کور څخه ونوزي نو خامخا چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي
په یو بل راپور کې د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې لپاره د ملي لوبډلې ترکیب ته کتنه کوو
د پیل لوبغاړي د دې لپاره مخستم شوې دي چې هغه دې یوازې مینوال دي خوشاله شي ازما پان باندې د منځ برخه د توپوهنه بیا هم کمزوري ده
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاریخ جون مظاهره او سیحال درکو او په دوهم نیمای کې په 15 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې لال قاعده شبکې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې شاربو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم. میر احمد صپای د تخنیکی لا چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرح چې درې برخې دي نن اعلان کړ. محمد همایون هیواد د دې موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما نن د چنګاخ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان لرسنۍ سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنیدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو ارتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوی چې په لومړی برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارمندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د مون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړې کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای والا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو خوړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیا به معلومه او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي ډانیل انډریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نشي دوا کولی. انډریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د اوسنیو ستونزو او د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوی چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان دننه له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د ګڼو هیوادونو د استازو په ګډون ناستې کړې، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولی او نجونی او ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. طالبانو هم داشان پر ښځو او نجونو نور محدودیتونه هم لګولي او ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ملاتړ یو اداره چایلد پروټیکشن وای لکه لچې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې، دوی توانې دلی چې لخپل ټاکل شوی هدف څخه یوازې وسلنه ماشومانو او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو راپور کې چې ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي د دوی هدف له 4.8 میلیون ماشومانو سره مرسته و، خو یوازې له نجدې درینیم لکه تنو سره مرسته کړي. په دې اړه تفصیل د امید زهیرمل پراپور کې.
د ماشومانو د ساتنې او ادارې چایلد پروټیکشن په خپل نوی راپور کې ویلي د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونی شي کولای اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپل ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلی، دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانی دلی له دې شمیر یوازې 3,500,000 تنو ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا دوی له ټاکل شوي هدف یوازې وسلنه خلک دي چې دوی لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې د ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8,000 هغو بې سرپرست ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندي او یا هم له خنډ سره مخ کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، هغه پریکړه چې لامل یې یو ډیر شمیر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول او یا خپل مرستې بندې کړې. په ورته وخت کې یو شمیر مېرمنې وایي د بې وزلۍ لامل یې ماشومان په شدید خوار زواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یو مېرمن وایي د خوړو د کمښت لامل یې لومړی لور ناروغه او اوس خوار زواکۍ شوي.
پی داسه د وژه د مقدس دوجی ور کوپر کولمو در دي عملونه کیش خو ګرځید او کولمه را وتل او د پزور ول نه شتل ده وژه د داسه ده تبهیم لي.
د زرغونی پونم یو بل امیرمن هم د غربت لامل په خوار زواکي د خپل ماشوم د ختکیدو خبره کوي.
بس دا ترام وای دا سوي ته غزيده یا د وینې میکروب دي د کولمو میکروب دي زما دا ترام میاش دي د ښنه مریض دي نه جوړ دي بل هم زاره په چاودل غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر مدرلو د چما سه وخر کفای کو.
د طالبانو د حکومت وایان زبی هولا مجاهد او د دوی دامي روختیا وزارت وایان شرافت زمان په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی. د ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمیري ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ یوه اداره یا چایلد پروټیکشن وای لکه چې طالبانو په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې، دوی خپل هدف څخه شاته پاتې شوي او له نږدې 4.8 میلیون ماشومانو څخه یوازې له 10% ماشومانو سره مرسته کړې. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبریالي او مدني فعال مرزي حفیظي سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې دي چې طالبان خوایي چې د روغتیايي سکتور خزینه کارکونکو د دوی له محدودیتونو مستثنا دي، نو ولې د محدودیتونو پر روغتیايي برخه مخصوصا د ښځو او ماشومانو پر برخه اغیز کړی؟
کله چې دا محدودیت وځه کیږي چې یو کزه د محرم پرته له کور څخه ونوزی نو خامخا کزه په دې برخه کې لستونو سره مخامخ کیږي، ځکه کزه به نوکری ولی کوي، کزه به روغتونونو ته ځي، کزه به کلینیکونه لري او په مختلفو دغو روغتیایي برخو کې به دوی فعالیتونه کوي. نو کله چې ټول خلک محرم ونه لري نو د خوځې خبره ده چې دا برخه تکنیکی او روغتیایي محدودیتونه پر ښځو باندې واقع دیسټ منفی
تاثیرات کولای شي له ځان سره ولري. پکلو او لرو پرتو سیمو کې هغونجونو چې عالی تحصیلات تلاسرسي نه درلود نو دوی به د ابتدایي روغتي زدکړو په ترلاسه کولو سره خلکو ته خصوصا ماشومان ته روغتي خدمات وړاندې کول. اوس چې دوه کال کېږي دوی له تعلیم او تحصیل سره ګرځول شوی نو دې محدودیتونو صحیح خدماتو ته د ماشومان لاسرسي اتونه لند کړی دی.
اوس چې مثلا د ښځو په زده کړو باندې محدودیتونه زیات شوي دي د واقعا په دغه ټولو مسایلو باندې منفي تاثیرات کړي دي. زه داسې فکر کوم چې که دغه وضعیت په همدې شکل دوام وکړي افغانستان به مخکینیو دیرشو کلونو یا هم څلوېښتو کلونو مخکې وختونو ته بیرته وګرځي. هماغه بېسواد او نالوستې ښځې به فقط د ژوند د تجربو په اساس باندې ښځو ته روغتیایي رسیدګي کوي. ممکن په هغه شکل باندې چې دېرش کاله مخکې، څلوېښت کاله مخکې یا 50 کاله مخکې په کلیوالي سیمو کې دغه چارې ترسره کېدلې.
اوس خو دوه کاله شول چې نجونې له تعلیم او تحصیل لاره ګرځول شوي دي، نو که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي نو په اوږد مهال کې به دا محدودیتونه په کلیو او بانډیو کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی نور څونه محدود کړي.
په ټوله کې د ښځو وضعیت د افغانستان د راتلونکي وضعیت یا هم د صحي سکتور په برخه کې دا به یو نه جبرانیدونکی زیان وي چې افغانستان ته رسیږي. او څومره چې موږ باید پرمختګ کړی وای یا هم پرمختګ وکړو شاتګ کوو، ډېر څه به له لاسه ورکوو او داسې یو وخت به راځي چې د ماشومانو ترمنځ به د مړینې کچه ډېره زیاته سي، د ښځو ترمنځ د مړینې کچه به د پخوا په شان زیاتېږي. او دغه خلا چې په دغه دوو کلونو کې رامنځته شوې ده او که دا وغځېږي مثلا دریو کلونو ته، څلورو کلونو ته، پنځو کلونو ته، د تعلیم په برخه کې یوه ورځ د جبران وړ نه ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دا 15 کاله وقفه راسي، شپږ کاله خدای نخواسته وقفه راسي، هم بی سرنوشت ده هم دغه سپات سینو باکن ده افغانستان د پارستون دی جوړوي. اوس هم د افغانستان خلک له دغه وضعیت استری سوی دی او وی د تښتې په حال کې دی، له افغانستان د وتلو په حال کې دی.
خبریال او مدني فعال مرزیه حفیظی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د شاهزادګۍ دیانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغان ځوانان هم شامل دي، د زده کړو د برخې فعال صابره سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقوقو فعال محمد جاوید امانی. هغه دوه افغانان دي چې د رضاکار فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې ده. د دوه ځوانانو له ازادي رادیو سره خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
دو افغان ځوانان دی یو څلو اتیا کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکو اعلان شوې دي. دغه دوه ځوانان صابره سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابره سعید د کابل پوهنتون د طب پانځم ماسله ده. یو کال کېږي چې هغه د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان جنو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دي عمله چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي جنې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونه یې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10 زره زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه یې ګټلې او خپل هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقوقو فعال، د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. خغلی امانی د نړۍ بدلون چنج اف دی ورلد د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د پاینا د بنسټ په 2020 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شوي زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. خغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې تولانی و دشوار
لیو یو دې مودې او ستونزمنې پروسې ورسره د ټوله نړۍ د زورګونو خلکو په منځ کې د شلو هیئاتانو په تصویب سره چې هر هیئات درې قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شو.
خغله یمانی وایي چې لری او رس ټول ماسلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډ منه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ دی پونه په وینا د سکل د دیانا جایزه ګټونکو د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بخونکو ځوانانو استازي توپ کوي. دی وی پونه زیاته کړې چې د ځوانانو خپل وړتیا د انګیزې ورکول او په ټولنیز برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې خوتلې ده. وی پونه دغه جایزه په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نه هنر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کیږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه کړی وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کیږي، خو هغه چې په بریتانیا کې وي د شاهزادګۍ دیانا د ماشوم توپ کور الټروپ ته د ورتک بلندلیک هم ورلیکل کیږي. د شاهزادګۍ دیانا زمن ویلیام او هری دوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړی دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسه کې له څو ورځنیو پراخو اعتراضونو نارمۍ وروسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. د تاوتریخجن اعتراضونه تیره اونۍ د سه شنبه په ورځ د پولیسو په ډزو د یو ولس کلن ځوان تر وژل کېدو وروسته پارېدل، خو دا اعتراضونه وروسته له هغه پیکه شول چې د پاریس د کاروا د پاریس ښار د خاروال کور مخې ته اور ولګېده او د وژل شوي ځوان نیا له اعتراض کوونکو د ارامۍ غوښتنه وکړه. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د فرانسې بیلابیل ښارونه د شپږو پرله پسې شپو په مخه د تاوتریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سه شنبه په ورځ پولیسو یو الجزائر الاصل ولسکلان ځوان په دازو واجه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسه کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوي او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته ګمارل شوي دي. د دغو ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبه په شپه 119 اعتراض کوونکي ونیول چې ورسره د ټولو توقيف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلې دی. په فرانسه کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوي خو ویل کېږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. دغه شخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوي ولسکلن ځوان نیا پرون یک شنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغې د فرانسې له یو تلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ ما ماتوي او پر ښوونځیو او بسونو بریدونه ما کوي. د وژل شوي ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پارېدلې اعتراض کوونکي د دې د لمسی د وژلو له پیښې د وی پلمې په توګه کار اخلي. د هغې انا د غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په وسنده کې د خاروال په کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس خاروال ویلي د اور لګیدنې په دغه پیښه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده و ټپیان شوي دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکراریو او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اور وژنې کارکوونکي ټپیان شوي خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اور لګیدنې شوي او سلګونه موټر هم سوځیدلی چې د اور لګیدنو کې د لک تر لګه 150 هدف ښاروالۍ او نورې دولتي ودانۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کې چې په څو شیبو کې پیلېږي لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونه له کارپوهانو سره په مرکه کې یا په خبرو کې شاربو. د ښاغلي بایدن څرګندونو تیرونه په افغانستان کې دننه او د طالبانو د حکومت لخوا پراخ غبرګونونه او پرول په نننې خبرونه کې د همدې موضوع په اړه او همدې غبرګونونو تکتنه کوو او له کارپوهانو سره د موضوع شاربو. دا ټول مطالب وروسته راځي. اوس په مکرې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د بریتانیا ډیلی میل رسپانې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال د برتانوي پوځیانو لخوا د میلیاردونو پاونډو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د تخریب پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي برتانوي پوځیانو دا کار د دې لپاره کړی چې دغه پوځي تجهیزات د طالبانو لاسته ورنشي. په هغو تصاویرو کې چې خبره شوې او رسپانې ټکان ورکوونکي بللي، د کابل پامیت کرزي نړیواله وای ډګر کې تخریب شوی سرخی الوتکې او پوځي وسایط تر سترګو کېږي چې هر لوري ته ګډوډ پراته دي. د لیکنې لمخله جګړه زه پلی افغانستان د 2023 کال په اگست کې له افغانستان په ګډوډ حالت کې د بهرنیو پوځیانو وتل په هغو نالیدلو تصاویرو کې ډیر منعکس شوی چې له افغانستان د خلکو د ایستلو پروسې یا تخلیه په باب دي او د شنبه پر ورځ چینل 4 ټلویزیوني شبکې اخباره کړي دي. د بریتانیا یو پوځي ګز مکمهان چې د دې کړکیچن وضعیت په باب خبرې کولې وویل دا نشي توضیح کولی چې د کابل هوایي ډګر هرې خوا ته څنګه بستي او وسایل پراته وو. ډیلی میل رسپانه زیاتوي طالبان وروسته له هغه پر افغانستان ولکټینګ کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغې موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی وه، تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. له هند خبریدونکو ورسپانې انډیا ټوډی د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان دوه شلواره مسابقو ته د راشد خان د ستنېدو په باب لیکنه خبره کړې ده. په پام کې د دواړه هیوادونو دغه دوه شلواره مسابقې د جولای پر 14 او 14 وکړي. افغانستان تر دوه شلواره مسابقو مخکې له بنگلاديش سره 3-5 اوره یا یو ورځنۍ سیالي هم کوي چې د رواني جولای میاشتې 15 او 18 نیټې ته پلان شوې دي. د انډیا ټوډی په لیکنه د افغانستان د شلواره مسابقو کپتان راشد خان داسې وخت شلواره مسابقو ته ستون شوی چې
افغانستان کرکټ بورډ د دغه دوو شلاور مسابقو لپاره خپل شپارس کسيزه ډله اعلان کړی ده. د ورسپانی په لیکنه دا شلاوره او 500 مسابقه داسې وخت کې چې بنگلاديش په هغه ټیسټ لوبه کې چې د جون میاشتې په 14 پیل شوې او افغانستان ته د 500 وکټو منډو په توپیر ماته ورکړه. د مطلب په دوام راغلی راشد خان به د بنگلاديش په وړاندې په 500 مسابقو کې هم ونډه ولري او افغانستان هیله لري چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپل کړي.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه و چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی وو وایي وروله. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کرکټ یو شمیر څارونکي له بنگلاديش سره د لوبو لپاره د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې څارونکي او د کرکټ بورډ په خوانی چارواکي وایي چې لوبډله متوازنه نه ده او تر ډیره د شخصي اړیکو پر بنسټ جوړه شوې. خو یو شمیر نور بیا پکې نویو لوبغاړو ته چانس ورکول ستای. افغان کرکټ بورډ پرون له بنگلاديش سره د شل اووریزو لوبو لپاره د راشد خان په مشرۍ شپږ کسيزه لوبډله اعلان کړه.
د بنگلاديش پر وړاندې د شل اووریزو لوبو لپاره د افغان کرکټ بورډ د اعلان شوی لوبډلې پر وړاندې بیا لا بیا خبرګونونه ځنې ټولیس شکل ستایي او په یوې ځانګړي برخه تبصره لدی خو ځنې بیا متوازنه لوبډله نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی لوبغاړی او چارواکی هستی ګل عابد وایي د لوبډلې په ټاکلو کې د وړتیا پر ځای تر ډیره ملګرتیا او اړیکې په نظر کې نیول شوې دي.
اکثره د لوبغاړي دي چې هغه لوبغاړي بغیر د کوم پرفارمنس او بغیر د کوم داخلي یا کورنۍ کرکټ نه هغه د افغانستان لوبډلې تر راغلي دي، دوه لوبډلو تر راغلي دي. نو زمان نظر دوه لوبډلې چې دي د ملګرتیا د انډیوالۍ او خاطر د فیسبوک له لارې نه جوړې شوې لوبډلې دي.
قسیم هلال چې د کرکټ مبصر دی لوبډلې ته د ځنی نویو لوبغاړو پراتک خوخی خی وای په باولینګ یا توپ چونه کې خلو لوبغاړي انتخاب شوی خو د بایټینګ یا توپ وهنې په برخه کې ستونزې شته.
پینځه د پهلیز لوبغاړي په یو سیریز کې ازمایل یا غوې ته موقع ورکول دا به شونی نه وسینو. ځینې لوبغاړي پکې د پیل لوبغاړي د دې لپاره مخستل شوی دي چې هغه دې یوازې مینوال دي خوشاله شي، هغه لوبغاړي دي خوشاله شي او د سکواډ برخه دي وګرځي. زما پان باندې د منځ برخه د توپ وهنې بیا هم کمزورې ده. بنگلاديش سره مخکې سیالیو کې منګولي دل چزمونګه ده مازبرخه توپ وهن کې خنډ دی نه ونه زلې.
په ټولنیز ورسنیو کې هم د افغان کرکټ بورډ په اعلان شوی لوبډله تر ډیره همدا تفسیری شوې دي. خود کرکټ بورډ د سلیکشن یا غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان پرون ویل لوبو لوبغالي او د لوبغاړو وړتیا ته په کتوې لوبډله اعلان کړی ده. افغان کرکټ بورډ پرون د راشد خان په لوبډل مشرۍ شپږ لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د شل اوریز سیالیو لپاره اعلان کړ. پلوبډل کې شهزاد محمدی ته یو ځل بیا چانس ورکړل شو او کرکټ بورډ وایي هغه یې ځکه ټاکل چې په کورنۍ کرکټ کې خزا لیدل. شهزاد چې د افغان کرکټ لوبډل اوپنر او بریدګر توپ وهونکی او خورا اوږده موده له ملي لوبډل کې ناول شو. پلوبډل کې د راشد خان او شهزاد په ګډون رحمان الله ګرباز، حضرت الله عزازه، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق قتل، کریم جنات، عظمت الله مرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. افغان لوبډله بعد روان میاشت په 15 منټه له بنگلاديش سره لومړی د دریو ورځنیو سیالیو لوبلاړی پیل کړ. وروسته به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه اشل او د سیالي هم وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري او د هم د خبرونه ورستای راپور. د وړیو عبدل هغه کار دی چې لک آیت او ډیره خوري غوړي خو بې وزلی او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې د سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغه مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او خپل ماشمانو د ګېډې د مړولو لپاره وړی او بي
وړی عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره غاچه کم ده. مرزیه د خپل دوو اولادونو سرپرست دوی هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو دی وړی په عبدل او تیروي. مرزیه وایي وړی عبدل آسان کار نه دی او وخت غواړي. دوی په یو اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړی په تار بدلوي او 140 افغاني ګټي. د مرزیه په خبره په دې پیسې د کور خرج نه کیږي.
مری رنګ او پتاری اډو بل کرن شم کولای د سکار کابل کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغ یم. یو یا 2 کیلو وری پتاری اډو د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د 2 کیلو وری او پتر باندې اډول تقریبا یو ونی وخت نیسی. ډیر وخت نیسی.
د مرزي کار یوازې د وړیو په تار اړول نه بلکې د خپل دوه کوچنیو ماشومان پالنه او روزنه هم ده. مرزي یو لور او یو زوی لري او مړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپل اولادونو سبق ووي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپل اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته
لوګنی وکړه نه ده زوی مې ته کلندې ښوونځي کې مفت نیولې ځکه دوی پیسې نه لري دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزي ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور ښځو د ژوند یوه بیلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي. د یادونه دی چې د طالبانو حکومت